روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنګ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو 55 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه می ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم، د ګرځنده هوټل لخوا درته راغلاس وایم. په خیر راغلی شیر زمانه.
خیر دی نصیب شه، خیر اوسه. نام خدا، څومره ښه نه وخت دی کړی استاذه په موټر کې ګرځنده هوټل. زما خو دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې، خو دلته زموږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وي.
سړی مشه شیر زمانه، سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلې؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب، زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
سړی مشه شیر زمانه، په خیر راغلې.
خیر اوسې حاجي صاحب،
کور
مو ودان اوسه.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلې شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا، دا واټر پمپ وګوره، کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا، بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی، ښکلې ودانۍ ده. والا
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی. والا
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنګینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسي او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنګینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خام خاطر سره کوي.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چاره وړي.
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي تیر وړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې. دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بې غمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور ودان دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله
باور وکړئ، دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به دې د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي لوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او نیت خو مې کړی دی. څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. دغسې چې څوک مې له ونه ویني. نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. څومره ګرم دی. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا دې دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی. ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږ لر ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړه. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
استاد فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګلا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم دا درسې درغلم، غم به نه کوې. ګوره
دسترخوان هوار کړي. الا شاباس، او ګونچا ګولا زرنج ګولا، دا د وریجو خوري ها خواته کیدا. ګوري څوک چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې دي کینی، څوک چې کمه خوري په خوري د دوه په کسان کینی.
ډوډۍ ډیره ده، چورت مه وهی.
واده کې زما د کمرې مخې ته مرازه لګلا راکته.
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه تم مړېش ماري ظالم.
خدا چې دی استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډیرو میلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې؟ ها
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاد، دا د نن استاد هوټل شیرینی خورو. خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړی دي.
دا انډیوالانو هوټل دا انډیوالانو لپاره دی. چې انډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان. دارو دوا موشا، پتا سوره کنه دا خیر
اوسه شیخ وبکام نیوی چنار ګلا
نه نه اصل ډیر دی ولې داسې وخت هاي غونچا ګلا په دې یخنۍ کې در باندې خولې را ماتې دي خیرت خو به یې
خیرت منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولې شوم
د دواړو کتغونه ډېر خواږه او مزهداره دي هم د استاد فیروز او هم د چنارګل په ګوتو مبارکت شه ما ته خو د کلي ډوډۍ ډېر خوند راکوي په تیره چې آزاده فضا کې وي
چنارګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي
د استاد فیروز کمال همدې کې دی چې کوم تکړه اشپز یې پیدا کړی د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخي کړي
چې دا زما دربل ولې تروسه کار ونه کړ
غونچا ګله تا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي بې غمه اوسه
د څه شي دارو
ما ولیدلې غونچا ګله ښه کار دې ونه کړ ستا جګړه ما سره ده نه زما د میلمنو سره
خو چې دروغ را باندې مه وایه ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي
تا چې د کوم طبیب نه دارو اخیستې هم هغه راته وویل او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي نن خو دې دا کار وکړه خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړي
نن مې له خیره د کار اوله ورځ ده اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله زه نو له استاد فیروز او شاغا او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي یعنې زه یې نشم جوړولی د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي صبر چې یو غږ خو وکړمه هلی بیا تی چړی نورونه توبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو هلی راشئ
تودرې چې د مسکل نه کته شمه چې دغسې پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم
هلی توبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو هلی راشئ
دا څومره غټ سپی دی یا الله خیر کې
کوچی کوچی
و خلکو دا سپی د چا دی وی تړی چې ومې نخوري
اوهو دا خو د لارې په منځ کې راته ودرېد
کوچی 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 وایو پکې
الله چې مې خړم خلکو
کوچی کوچی
الله الله په خیر راته چکو الله جو نکړم او والله پاری الله تا خو ډیر شو بل کړم الله مردار شي سپیا ته صبر چې دا پکا خو مې په یو د سمال شي چې جب کې مې ودا غلط الله ته چې دا په هو تړم مر شوم دا څومره درد کوي دا سپای لا کچلې و نه یو وہ خلکو علی چلی ونی سپی و خوڑا
لا حولو والا چه دا چنار گل چرت غیب شو موبایل میں چکار نکوی دا با چرت تلے وی یہ چوکم تینا خبر ندی والا اسے نچے مریض وی آمون تینا خبر نیو امیدہ دا چنار گل با چرت تلے وی اسے نچے مریض شوائی وی
اس نپوی گم پلار جانا هیچ چاته یې څه نه دی ویلي ناڅاپه ورک شو که زه خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای دا څومره بېغمه بنی آدم دی وای زه په تمه ته بېغمه
نه نه زما خو ورته اندېښنه شوه چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل یې چېرته نه وي ټکر کړی چندانې بلد هم نه دی
نه بابا بایسیکل سم سایز ده ده
خانو اوس دا کیسه پری دی او د کاریګرو د گرمی د ډوډۍ غم خوري چې وګی پاتې نشي امید زویا دا سوکا چې اوس فیروز ته زنګ وها چې ل خپل ګرځند هوټل سره دلته راشي او د کاریګرو ته ډوډۍ ورکي پیسې به موږ ورته ورکو حالا زنګ ته وها
سم ده پلار جانا دستي ورته زنګ وها
هو زنګ ته وها چې زر راشي بل چاره نه لرو ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وګی دي
سمه ده دا د زنګ ورغه
سمه ده زویا
سلام علیکم استاد فیروزه پلان می وای چې لګرزند هوټل سره د جر سلامت تراشه چې نارګل چیرته تللی دی تراشه چې د کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکو
سمه ده دا د دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پختنه مو کوم
زکه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ، تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو.
یالا خیر
دا څوک دی؟
چنار ګل وروره، ته یې څه در باندې شوي؟ بیا دې ځان پسې ژوبل کړی دی.
هو دا پخه خو ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمې وکړی چې لیوانی کېږم.
ریښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډیر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بله ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پیژنې؟ وایي چې لیوانی سپی خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پیژنې؟
تا به نو څوک نه پیژنې.
څه فایده، سپی خو نه پیژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پیژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به دې زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پیچکاري راته کوي.
هو پیچکاري څه قدر ته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې دغه لې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باز کل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې باز کل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
هغه مې د سپی له ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړئ چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته. اوهو دا خو چنارګل ده. ولکه دا څه در باندې شوي چې هره ورځ ځان زخمی کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپی خوړلی یم.
څه لیوانی سپی؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخو رښتیا وایم کنه، چې لیوانی سپی څوک وخوري هغه بنی ادم هم لیوانی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې میرا نه بازکل پاتې ده چې څوک پټنه کې. خیر ده وزرا ته رای وړه. الله
ما خو تاسو ته ویل چې سړی لیونه شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایي چې بایسکل به عمل ته ولاړ وي، وخت به چا وړی لیونه نور توری که سپین.
اوهو هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی.
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه والکه، چې چپه شي خو مړ کیږي کنه.
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کینولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی رانږدې شو، وی ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې رانږدې شي.
خیر وو غواړم هغه دی را ورسېد
اله مرسته وکړئ او خلکو چې چنارګل زخمي شوی دی لیونی سپي خوړلی دی
یا الله خیر هله هله چنارګل ښکته کوي
اله بیچاره چنارګل دا خو ډیر ژوبل شوی دی اوهو
غلی شه امیده دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي دا خو زخمي شوی دی تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه
د خدای لپاره رانه لرې کړئ یو خلکو د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته ویلې لیونی سپي خوړلی
یا الله خیر اوس نو لیونی شوی دا خو هله ډیره خطرناک خبره شوه
زه به لهمدې لرې ویډیو وکړم
نه نه ورخطا کیږی مه دومره ژر نو نه لیونی کیږی غونچه ګله فرزانې څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه
دننه نه یې ورغلی چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شول همت هم ویل چې پلاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي نو نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږي ولې ورخطاستئ
هو رښتیا وایې باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل راپاتې دی
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې را ښکته کړو که نه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه
سمه ده خو زه ترې ډېر ژارېږم پام سره به خلاصه کړم نو څه وکړم داسې کلک ده دغه دی خلاصه مې کړه
وایم کول بله غلی ډک شه زه خو جوړ تیار یم ای غونچه ګله وایم خدای دې بېخو باسه په نیسلم
دادی دا سړی خو روغ جوړ دی هسې خوشې ګډې وړې وایي
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري نو نو تاسو پوهېږي او دا چنارګل
هر څه شي وي زمونږ د کلي نازولی دی اهله امیده زویه هله مرسته وکړه چې راښکته یې کړو زر کوه
سمه ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي
غونچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دې هم چاره وکړم ته صبر چې لګې منډې خو په تام ووهم
ملک صاحب زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه وګوره څنګه له ځان سره غږېږي
هسې بې ځایه مه ډاره وه ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو
سمه ده ونیسه زویه
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو نو روغ جوړ به شي له خیره اهله زویه دې خوا ته
پورته یې که پلار جانه
سمه ده شاباسه دروند دی والا
هغه رښتیا خبره ده چې وایي لیونی درانه وي
تیر ځل مې پلار داسې وارخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شي زمان کاکا
زما لایق کسان ډېر خوښېږي او کله چې با استعداده ماشومان ووینم نو ډېر پې خوشحالیږم په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی پکس خلاص کا وی ګوره
هو ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه دې ته څه اړتیا وه کور دې ودان
دا یې حق دی کاکا جانه دوی دې وطن راتلونکي سرمایې دي
خیر یوسې خو بیا هم دومره ضروري نه وه هغه تر اوسه وړه ده په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي
ولې مې سر نه په خلاصیږي پلاره
آفرین بېشکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي مننه کاکا جانا دا څومره ښکلی دی
ماشاءالله ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
ته صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کړې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې خټاره شوې. خیر، تا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته وزې با چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانه هم زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده. سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شوه چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافرۍ زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانې سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوې او که بل ځای.
هو، ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
پوت څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالې ولې دې له شمس نه مڼا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالای خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکی یو او دوه خو نه دی که پو نشي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډراما دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
آزادی رادیو تا غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د آزادی میلمه
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لای هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونو تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد څه په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا په خپله لیکوالي ده، په خپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنی لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړې دپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهوي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هغه اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یوه مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه سي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګ نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه لیکلو د زده کولو نه لرې وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده، د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل د ژبې لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ خپل پیغام بل چاته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به یې زده کوي او که بل چاته رسوي په لیکلو باندې به یې رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سي په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته؟ چې د چا خبره ډېر چنجن کار هم دی، ډېر سخت.
ډېره مننه، خوشحاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمېر درې اتیا ته فکر کوم چې رسېږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و، چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره، او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق ده، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی شي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه، ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شی نو بالاخره ګټه څه ده. یعنې ته د کتاب ترجمه کړي، بیا هغه چاپ شي، بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوې؟ دا ما دپاره یو لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بیا وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ د مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم. دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي، ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي. د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي. یو د داستاني اثر ناولونه، دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېرې کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې په دغسې یو حالت کې، او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول، او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بل یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي، که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي دا غیش باړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم، او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي. تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم، او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی، که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم، او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خند چې به پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي اتمن دی هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه به یوه ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوي جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه هم د دې لیکلې هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښي او نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د هغې استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دي، مشران شته دي، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دوی په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوي نه دي، هغه به م استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې.
بله، یاد څه په همدغه په وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده چې دغه سیوی برخې، زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشریږي چې هغه یو ځل وګوري. آئیډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده، همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغه اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خپرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښایي ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده، پراخنده لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، نه کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي، یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې نه وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته، اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم، زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی، هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلما پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلما و چې په تاند ځواني کې تراتیا زیات کتابونه چاپ دی او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند یې وکړ.
ډیر زیات مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودان.
مننه، خیر اوسئ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلری